سلام شي قدر من دردون کوشاین و نری مو د مشال لدو بدای وسات خبرونه کی تاسو هر کلی کوم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویری دی د سپریم کورٹ په حکم با عدالت ته حاضریږي د پښتونخوا گورنر وای قبایلی سیمو کې د امنیت راوستو د پاره د قربانی ورکړي دي د خزو د پاره خپلواک کمیشن په دغاړه راپور لرو په پیښور کې د کلاسپور مرزبین د خپل غوښتنو د پاره مظاهره کوي راځي چې ډومبي ورش سره له مومنتا چې خبرونه وورو په پښتونخوا او ګرچا په رسمو کې څلور بجې شوې دي نو ورو د دې خبرو
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په کوزه خرمه ایجنسی کې د یو انخطې په ترڅ کې وو پاکستانی عسکر وژل شوی د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د فروری په 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي او امریکا هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې دوی د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده د پاکستان په قبایلی سیمه کوزه کورما ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې وو پاکستانی پوځیان وژل شوی د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط مشاله ډوته ویل چې دا پیښه تیر شپه ناوخته د کورمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې رامنځته شوې بلخوا د طالبانو یو ویان د نامعلومه ځای څخه مشاله ډوته ویل چې په دغه نښته کې یې 12 پوځیان وژلي او نور څلور یې له ځان سره ژوندي بوتلي د پاکستان پوځ یا حکومت د وسلوالو طالبانو د دغه داوو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي چې د فروری په 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي نوموړي دا خبرې له هغې وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وکړي چې د دې ملک سترې محکمې یا سپریم کورټ د توهیني عدالت په کیس کې هغه د رواني میاشتې په 14 نیټه عدالت ته ورغوښتي د پاکستان د سپریم کورټ ورکنی بنچ مشري یې جسټس ناصر الملک کوله په خپل مختصره فیصله کې ویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر پریکړه په عمل نه کولو سره توهینی عدالت کړی دی چې لکه بل یې کېدی شي نوموړی د فروری په 14 نیټه مجرم وګڼل شي د وزیر اعظم گیلانی وکیل اعتزاز احسان خبریالانو ته وویل امکان شته چې دې فیصلې پر ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي که چیرې وزیر اعظم په رسمي توګه د توهینی عدالت په کیس کې مجرم وګڼل شي نو له خپلې څوکۍ څخه په لرې کېدو سربیره نوموړي ته د شپږو میاشتو د بند سزا اورول کېدی شي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی چې پنیټا په دې عقیده دی چې کېدی شي اسرائیل د سپرلي موسم نه وړاندې د تهران په ایټمی تنصیباتو د پوځي حملې لپاره منصوبه جوړوي په ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې په خپره شوې یو مقاله کې راغلی لیون پنیټا عقیده لري قوي امکان دی چې اسرائیل به په روانه اپریل مئی او یا د جون په میاشتو کې په ایران حمله وکړي اسرائیل په دې عقیده دی چې په یاد شوو میاشتو کې به اسرائیل چې په یاد شوو میاشتو کې به ایران سره کافی غنی شوی یورینیم وي چې دا رنګ د اټومي وسلو په جوړولو اخیره کار پیل کړي د امریکا دفاع وزیر په دې رپورټ د څه ویلو څخه ډډه کړې او ویلي دي چې دوی اسرائیل د خپلو اندېښنو څخه خبر کړي دي د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو سکول په چاودیدون کوټوکو سره الوزولې دي د پیښې په اړه د الوزول شوي سکول څوکیدار مشال ډوته ویل چې وسلوالو د لشپې تړلې او د سکول په کوټه کې یې چاودنه کړې ده
ڈیڑھ بجے آئے پتہ کتنے آدمی تھے اور مجھے باندھا ادھر رسیوں سے
ساڑی راغلل زئی پپڑیو وتا ڈلم دو پل کار لا گیا کھا او بیا چودنا ورشوا درے کو ٹرین سکورے او دو نورو تا جان ورا سدا
دو کمرے کرے کو تین کمرے گر گئے
چا تر وسه د دې پیښې په اړه پر غاړه نه داخستې سپینې ماڼۍ پرون د نهې په ورځو هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې امریکا د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی وکټوریا نولینډ د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه وویل
دا وایي موږ ټول اړخونه به په دې کار کوو چې د اوس او تر 2014 کال پورې څه پیښیږي د پوځي عملیاتو د مشرۍ خبره شروع کول او ختمول نه دي بلکې یو بهیر دی او دا په دې پورې اړه لري چې آیا افغانان په داسې حال کې چې د ناټو او ایساف ځواکونو رول یوازې د ملاتړ ځواک په توګه ورسره یې کولای شي چې د امنیت ساتنې مشري وکړي. که کولای شي نو دا به کتل غواړي چې کله هیڅوک د افغانستان د امنیت ساتلو د پریښودلو په اړه نه غږیږي، خو بس خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره روزنه ترلاسه کړي.
همدارا د یو بل خبر تر مخه د ناتو مشر اندری فوغ راسموسن وایي چې افغان ځواکونه باید د 2013 کال نیمای وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. اندری فوغ راسموسن دا څرګندونې پرون په بروکسل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي. دی وایي موږ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل پروس کال پیل کړل. دا بهیر به د 2014 کال تر پایه دوام ولري او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتي مسؤلیتونه د 2014 کال تر پایه په ټول افغانستان کې پر غاړه واخلي. د نیټو مشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د نیټو د ماموریت د ختم په معنی نه دي او د نیټو غړي به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک ویلی دی په نړیواله توګه دا پوهاوی مخ په زیاتېدو دی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد په پوځي کاروایی غور وکړی شي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک پرون د زیارت په ورځ د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل په تیزی سره د نړۍ مشران په دې پوهیږي که د بندیزونو لګیدو باوجود ایران خپل اټومي پروګرام ونه درو نو بیا د دغه هیواد پر ضد په پوځي کاروایی غور کول پکار دي.
קיימת הבנה עולמית נרחבת כי במידה והסנקציות
نوموړې وایي د تیر وخت په پرتله نن په نړۍ کې زیاتره په دې پوه دي کچري په ایران د بندیزونو باوجود د دوی د غوښتنو سره سم لاسته راوړنې ونه شوې، یعنی ایران خپل اټومي پروګرام ونه درو نو بیا دا ضروري ده چې د ایران پر ضد په کاروي باندې غور وکړل شي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې استرار علم مومن وړاندې کول په روانه خبرونه کې. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د سپریم کورٹ په حکم با عدالت ته حاضری.
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا، میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
په پیښور کې کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی.
چنن دا خبره صرف د دې نننې مظاهری نه ده، دا خبره د ټول صوبې د ملازمینو آواز دی.
د پښتونخوا گورنر وایي قبایلي سیمو کې د امنیت په ځای کولو لپاره ولس او حکومت دواړه قربانۍ ورکړي.
منگا دیر پا گرانا گرانا پا دیر قربانو باندے عرض ہے کہ امن چے دے منگا قائم کرے دے دے قربانو سرا دے خلقو قربانو سرا دے فوج قربانے سرا دا امن پہی صورت کی منگا خراب دو تا بیا انشاءاللہ نبا پریدو.
او دا پارلیمان لخوا دا خزو دا کمیشن جوڑاولو منظوری، خو دا کمیشن بسنگی
دا یو بالکل پخپلا یو باڈی بئی کم پاور دی اٹانمس بئی کم چی پخپلا غواڑی نو ایکشن ما کشتے شی چرتا چی یو چاوم زنانا باندی سا ظلم کی گی.
زمانگا ونی زخبروانا روخانا مستقبل با هم آوری ترپای پوری دا مشال ریڈیو سروس. راز زمنګړو میرا پورتا پاکستان کې سیاسي صورتحال د انارو یا قامی مفاهمتی آرډیننس کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمه د اوریدنې پر مهال سپریم کورٹ د پردې جرم لګورلو لپاره وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د روانې میاشتې په سلورم دیارلسم نیټه عدالت ته راغوښتې ده. د سپریم کورٹ په حکم باندې د پاکستان قانوني او سیاسي تجزیه کاران بلابل فکر لري. په دې اړه د اسلام آباد نه د سراج زهیر راپور.
اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي کور کمیټي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خپل ملګرو سره د سلا مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې په ده باندې د فردي جرم لګولو خلاف به دوی سپریم کورٹ کې اپیل کوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومي اسمبلی کې د خطاب پر مهال وویل چې د انارو یا قومي مفاهمتي آرډیننس مقدمه عدالت کې ده او دې لړکې چې عدالت کوم هم فیصله وکړه هغه به دوی ته منظوروي.
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا، میں حاضر ہوا، اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
زتا استا باور در قوم چې زمخ کې هم عدالت غوښتوم نو زه حاضر شوم، او اوس چې مې هم عدالت غواړي نو زه به حاضرېږم. او څنګه چې ما وړاندې ویلي دي، زه نن هم په خپله خبره ولاړ یم چې ټولې ادارې پارلیمان ته جواب دی دي، او چې څه هم پارلیمان وایي موږ به هغه کوو. او تر څو چې د انارو تعلق دی نو معامله په عدالت کې ده، او عدالت چې څه هم فیصله وکړه نو هغه به موږ قبلوو.
د قانوني چارو تزیه کاران د سپریم کورټ په حکم څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار شهاب الدین نو پوښتل نو هغه سداسي وي،
سپریم کورٹ پاورز بھی او اگئی کدا گنی چے توہین عدالت شوے دے نو فرد جرم اگئی آیت کولے شی او باقاعدہ کاروائی اس لکا شروع شوا گا نا پدے کی بیا با وزیر اعظم صاحب پدے کی خپل ڈیفنس پیش کئی او یو لار دام وچ معافی غواڑی خلق او بیا سارا گا ڈسپوز اپ دا حالات چ کم را جوړ دی نو پدے دا عوام ہم دا خیال دے دا سنجیدہ طبقو ہم دا خیال دے چے بعض سیاسی پارٹی چ دا گئی مشران ہم پ کرپشن کی انوالو اگئی تے ایشو نہ ویلے شول اگا جرن اعلان چ کم کرپشن کی انوالو اگئی تے ایشو او دا زور ټول دا حکومت خلاف روان دی نو حکومت ته زرګ نه دی.
د سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به تر داخره پورې کوشش کوي چې د عدالت سره د دوی ټکراو رامنځته نشي. نو موړی وویل
که تاسو دې ته وګوري چې په د انارو ته تقریبا صفاوشه اته درې کیسونه دي، هغه اته زرو کیسونو کې یو کیس راغستل او په هغه باندې فردي جرم د کنټمپټ اف کورټ یعنې د توهین عدالت مقدمه جوړول دا ډیره عجیبه ښکاري. دویم خبر دا ده چې وزیر اعظم ته بهر حال یو انډمنیټی حاصله ده، پرزیدنت ته یو انډمنیټی حاصله ده، د هغې په حواله د عدالت رائے مبهمه ده. زما خیال دا ده چې وزیر اعظم د نظر ثانې اپیل کوي، د هغې نه وروسته هم که د نظر ثانې اپیل د رجت کوي یا پیټیشن نه قبلوي، د هغې باوجود به د کوشش دا کوي چې وزیر اعظم مسلسل عدالت سره انګیج پاتې شي.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ په تیره پیښې کې هم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ته ویلي وو چې د سویزرلینډ چارواکو ته دې د صدر آصف علي زرداري د مال را څرګندولو لپاره خط ولیکلی شي، خو د هغې باوجود هم خط ونه لیکلی شو. په کومه چې عدالت یو وار بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د حاضرېدو حکم ورکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سینیټ د زنانو د حقونو په اړه د جوړ کمیشن په اړه باندې بل په مطابقه توګه منظور کړی دی. د بل منظورۍ لپاره د بشري حقونو د سرکاري ادارې مشیر مصطفی نواز کوکر وړاندې کړ. په سینیټ کې د کمیشن په اړه ویلو شو چې دا په زنانو د کېدونکو ظلم زیاتی خبر اخلي. په دې اړه انیلا خالد نور تفصیل راکوي.
په سینیټ کې د بحث پر مهال د کمیشن په حق لا اوویل شو چې دا به آزاد او خود مختار وي او پوره پوره مالی او انتظامی اختیارات به ورته هم حاصل وي. دین سربیره کمیشن با د جنسی برابرۍ په اړه پالیسیانو، پروګرامونو او ځینې نور سیزونو باندې نظر ساتي چې زنانو سره څه قسمه زیاتې ونشي. په اجلاس کې ګډون کوونکي د جماعت اسلامي پروفیسر خورشید مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیشن با ګټور ثابت شي خو که په دې کې شامل خلک انصاف وکړي شي.
کمی زنانا یا نارینه چې د کمیشن کې شامل شي هغه د یوازې د یوې طبقې نمائندګي نه کوي، بلکې د ملک د غریب او درمیاني طبقې نمائندګي دې هم وکړي چې موږ یو مهذبه اسلامي معاشره جوړ شو. موږ دا کمیشن صرف په دې بنیاد منلې ده چې زنانو ته یوازې هغه حقونه ملو شي کوم چې اسلام ورکوي.
د زنانو حقوقو لپاره کارکونکي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې لکه څنګه چې دا کمیشن با په ځینو فیصلو کې آزاد وي، نو تمه ده چې دې سره به سخواله راشي.
چې کوم یو اثر به وي هغه به دای چې دا یو بالکل په خپل یو باډي به وي کوم چې پاور دی اټانمس به وي کوم چې په خپل غواړي نو اکشن هم اخیستی شي چېرته چې یو چا هم زنانه باندې څه ظلم کیږي.
د زنانو د حقوقو په حق لا منظور شوي بلونو د عملي کولو په باب لا نوموړی وویل
موږ ته دا همیشه ریالیستیکلی دا ګڼل پکار دي چې بدلون به کله هم ناراضي، مطلب دا چې کوم که قوانین راغلي دي د دې ټول سره فل حال چې کوم دی دا په سوچ کې به تبدیلی راځي، خو تر چرته پورې چې موږ د اصل امپلیمنټیشن خبره کوو هغه خو هغې کې به ډېر ټایم لګي.
سمر من الله زیاته کړه چې د زنانو د حقوقو حصول لپاره د پولیس محکمې، نور ادارو او اولس لا شعور ورکول ضروری دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
د پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي قبایلي سیمو کې د امنیت په ځای کولو لپاره ولس، حکومت او امنیتي ادارو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او دوی به چاله هم د اجازت ورنکړي چې دغه امنیت خراب کړي. گورنر نن د جنوبي وزیرستان د دورې په موقع دا خبرې کړې دي. په دې اړه سلاب محسود نور حال راکوي.
د پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان چکملي اونیمه قبایلي سیمه جنډولا دوره وکړه. په دامو کې 210 کیلومتره اوږد د ټانک جنډولا مکی نوی جوړ شوی سړک افتتاح سره په چکملي کې وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن کې اونرز د کونکو قبایلي طالب علمانو ته سندونه ور وویشل. د دې نه مخکې گورنر د قبایلیانو یوې جرګه چې په کومک شي د سیمې د امنیتي فورسز او سیول انتظامیه چارواکي هم موجود وو وینا وکړه. بیرسټر مسعود کوثر وویل چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره په سیمه کې د امن او تعلیم اولنی ضرورت دی، ځکه په کار ده چې قبایلیون د امن او د تعلیم پالنه او د هغو ادارو په خپله ژغورنه وکړي چې کومې د دوی د ښه ژوند باعث ګرځېږي. گورنر ویایي
ټول عمر بدل ته فوج ناشتی ټول عمر ودا ټول کارونه بتاسو نن دا تاسو بچی چې د خیری سبب دا ټول ذمہ داري په خپل باخه سکولونو په خپل چلوي کالجونو په خپل چلوي سړکونو په خپل ساته دمونو په خپل ساته ګریډ سټیشنو په خپل ساته اریګیشن په خپل ساته نو دې ته پر تیارې پکار دي او تیارې هله کې دي چې تعلیم وي نو دې ته پر زتا تاسو خاص کومه چې امن تعلیم او ترقی سچې د حکومت ذمہ واره دي. حکومت سے بہو نہ دے حکومت ہم تا سو خلق دا نن زدت نہ سے مدلتا والا نے مسوا والت نہ سے بل سو بدلتا والا دی حکومت ہم دے خلق نہ جوڑی گی چت اسمان نہ راضی تو دے دے پارا تا سو خپل ذمہ واری با ہم گورے امن قائم لو کے دے مشران ذمہ واری دا منگ ڈیر پ گرانا گرانا پ ڈیر قربانو باندے ارج ہے کہ امن چے دے منگا قائم کڑے دے دے قربانو سرا دے خلق قربانو سرا دے فوج قربانے سرا دا امن پہی صورت کے منگا خراب دو تا بیا انشاءاللہ نہ بپری دو.
گورنر دے ٹانگ جنڈولا مکین او ٹانگ گومل وانا نویو جوڑ شویو سڑکونو پ باریک سے زیادہ کڑا چے دے پ وجہ با دے سلی وزیرستان قبایلیوں تا نویو په تګ را تګ سے سہولت وی بلکہ دابا دسی میں تجارت و کاروبار تا ہاں پورا فراخی ور و بخشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
نقیب اللہ متنوال، مشال ریڈیو، ہوسٹ
ہارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریڈیو، جلال آباد.
په پیښور کې کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره د حکومت پر ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی. په دغه اړه نن په پیښور کې د دوی یو لوی غونډه شوې ده. فواد علی شاه په دغه اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا کلاس فور ملازمینو نن د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو مطالبو په حق کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې کلاس فور ملازمینو د حکومت نه غوښتنه وه چې دای د پاره دی د ټایم سکیل اعلان وکړي شي. دای د کانټراکټ ملازمینو د پخولو هم غوښتنه وکړه. د دې ملازمینو وینا وا چې حکومت د دای د مطالبه پوره نکړي نو دای با د دې میاشتې د شلم تاریخ نه د کار د بندیز اعلان وکړي. حشمت شاه څوک چې د کلاس فور ملازمینو صدر دی وای
چې نن دا خبره صرف د دې نه نه مظاهره نه ده، دا خبره د ټول صبح د ملازمینو आवाज دے، د ټول صبح د کلاس فور आवाज دے. او نن دا ټول کلاس فور ولاړ دی په دې روډ، نه دا دی لپاره ولاړ دی چې مونږه پر امن خلک یو، خو مونږه په احتجاج او په بدترین حالات باندې مجبور وای چې مونږ بیا راوځو او په داسې حالات راوځو چې بیا د نه ختمیدونکو سلسله جاری شي.
اختیار شاہ زوگ چپلے ڈی ریڈنگ اسپتال کے دا کلاس فور ملازمینو دا یونین جنرل سیکٹری دے وائی چپ خیبر پختونخوا کے کلاس فور ملازمینو تا پخ نظر نشکتے.
دا چې زمونږ داسې مطالبات دي لکه زمونږ کسان څو زیاتېږي او سکلونه بڑھاویږي، خو زمونږ د کلاس فور هر ټایم کې نظر انداز کېږي چې څومره زیات هر محکمه کې وګورم د کلاس فور چې څومره اهمیت دی دومره یو محکمه کې نشته، خو زمونږ کلاس فور هر ټایم کې نظر انداز کېږي.
په دې ملازمینو کې ډېر د شل شل کالو راسې په کانټریکټ کار کوي او وایي چې د دې د نوکرو د پخولو د پاره حکومت هیڅ ګام نه دی پورته کړی. محمد اسحاق څوک چې پنشتر حال کې کلرک دی وایي
سماجی نلس کال اوشو ملازمت وہ کنٹیکٹ دے کنٹیکٹ پالیسی ختم دا دوی جی منگتا دا پاکستان افسران دا کم جی مشاران دی سربراگان دوی وہی چی تاسو کنٹیکٹ دے شلو کالو نلس کالو کم رول دے کم کنٹیکٹ دے اس وہ منگتا نشترال ملازمین جی
دی خلکو دا مرشو کلاس فور ملازمینو پزائی دا غی بچو تا دنو کرو ورکولو پا اعلان باندے دا عمل کولو ہم گختنو کا یو ملازم امتیاز علی وائی
زمنگ سی بی فنڈ منگ نہ کٹوٹی تک کی گرام جی بی فنڈ تھا منتقل شروع لگا جی مستقل زمین مستقبل سے نشتا جی عہدہ سے زمین جی ریٹائر کوٹا تھا چاہا تھا سر بند ڈسیز جی کم تھا کشی ہوئی تھی مڑ دی مرٹ 100% جی کم جو وہی جی پدرے مہورت بانے ہوا تھا بچے بڑھتی اور دابہن مہینہ چین مہینہ تھا سی نشی ہوئی
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سورہ سے اڑان دے پائے و خبری غونڈہ کے ویلو چې پر روان بجٹ کے بہ حکومت پورا کوشش کوي چٹول سرکاری نوکرانو یا ملازمینو تا مراعات ورکی او پدغ لڑکی حکومت منصوبہ بندی کڑی دا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلکو
MASHALRADIO.COM.
او سورا پور د بلوچستان نا په بلوچستان کې ملت پالو غوندونو د درې ورځنی هړتال اعلان کړ دی. بلوچ ملت پالو غوندونو د هړتال اعلان په کراچۍ کې د میر بختیار ډومکی د کورنۍ د خزینه غړو د وجنې پرځت کړ دی. د کوټې نه په خدایندر نصر نور حال راکړي.
بلوچ ریپبلیکن ګوند د چهارشنبې په ورځ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د دې کاربندیز یا هړتال اعلان وکړ چې بلوچستان نېشنل ګوند یې د پنځشنبې په مازدیګر د ملاتړ اعلان وکړ. یادو ګوندونو د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د نواب اکبر خان بوخچی د لمسۍ او د هغې د لور د وجنې پر ضد کړی. د نواب اکبر خان بوخچی لمسۍ زامو ډومکی چې د بلوچستان اسمبلۍ د غړي میر بختیار ډومکی میرمن وه له خپلې لور جانا ډومکی او ډرایور برکت بلوچ سره د تېرې میاشتې په دیرشمه نیټه په کراچۍ کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل سوه. د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویاند ډاکټر بشیر عظیم د دې هړتال په حق له مشال راډیو ته وویل زموږ چې کوم طریقه کار دی په هغه کې هړتالونه نه وي، لیکن نن سبا چې کوم بد حال دی موږ مجبور سو چې د هغه لپاره د هړتال اعلان وکړو چې د دې سیمې خلک او ټوله نړۍ دا وویني چې په بلوچستان کې څه ډول ظلم روان دی. لدی سره د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړی ملک عبدالولی کاکړ هم وایي د پخوانی واکمن پرویز مشرف له واکمنۍ بیا تر وسه پورې له بلوچستان سره زیاتې روان دی. سره لدی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ډومکی کورنۍ د میرمنو تر وژنې وروسته وویل د بلوچستان ډیری وژنې د قبایلي بدیو له امله کیږي. خو د بی آر پی ویاند ډاکټر بشیر عظیم وایي د رحمان ملک په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته او زیاتوي د دې وژنو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی. سرکار چې څه ډول دا پیښه وړاندې کوي چې دا قبایلي دښمنی وه په دې کې هیڅ حقیقت نشته او دا سراسر غلطه خبره ده. موږ د دې په سختو ټکیو کې غندنه کوو. دا یوازې او یوازې هدفي وژنه وه او موږ په دې پوهیږو چې دا یوازې د استخباراتو کار دی، نور هیڅ څوک نه دی. دا یادول ورده چې د ډومکی کورنۍ د میرمنو تر دې وژنو دوه ورځې وروسته د کوټې په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشا ځواکونو پر څلورو پوستو برید وکړ چې پکې د ملیشا ځواکونو په وینا د دوی 15 سرتیري ووژل سول. د مارګټ د دې پیښې مسؤلیت بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای قبول کړ او زیاته کړه د برید په کراچۍ کې د نواب اکبر بوکټي د لمسۍ د وژنې د غچ اخیستو لپاره کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
کیک دی کیک دی.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دي ملا زده کوو په زبا زده کوو
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مځه کنه لرو د خدای په د خدای په مځه کنه
د کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
افغانستان د امریکای د دفاع وزیر د هغه بیان په جواب کې چې ویلي وو امریکایي ځواکونه بعد کال 2014 د ټاکل شوې نیټې وړاندې خپل عملیاتي رول ختم کړي ویلي دي چې دوی د جګړیز عملیاتو په مشرۍ کولو کې ستونزه نه لري خو بهرنیان باید د افغان فوج سره د درنو وسلو پور کولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ په راپور لري.
افغان حکومت وایي دوی په 2013 کال کې د جګړیز عملیاتو مشري اخیستلو ته تشویش نه لري او ناټو وایي په افغانستان کې به پوځي مشن یا ماموریت تر 2013 کال پورې ختم نشي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی وو چې د 2014 کال د وار د مخه پلان شوی د بهرنیو پوځیانو له وتلو یو کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې به د پوځیانو رول له عملیاتي څخه د افغان ځواکونو روزلو ته واوړي. خو د ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن وایي
که څوک غلط فهمي لري نو زه غواړم په دې اړه درته وضاحت وکړم. هر هغه څوک چې سوچ کوي په 2013 کال کې به د ISAF ځواکونو مشن ختم شي نو زه به درته واضح ووایم چې داسې به ونه شي. په 2014 زیږیز کال کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې د بهیر د پوره کولو لپاره له دې وخته مخکې افغان ځواکونو ته د مشرۍ ذمهواري سپارو خو دا چې کله دا معلومه نه ده.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د یو وایان دولت وزیری په وینا دوی اوس هم تر ډیره د عملیاتو مشري لري مګر د خپل تشویش په اړه وای
ګوره تاسو ته معلومه ده چې 15 ټول ماریبوي عملیات چې دي موږ په خپله باندې کوو. بهرني قوتونه زموږ سره 15% مرسته کوي نو کچیرې دغه 15% هم موږ په خپله غاړه واخلو موږ کوم تشویش نه لرو. موږ تشویش تنها د هوایي قواو په هکله باندې دی د دافع هوا قواو په هکله باندې دی د توپچی قواو په هکله باندې دی او د زرهدارو قواو په هکله باندې دی. د یو اردو لپاره تنها پیاده قواوې یا پلي قواوې ضرور نه دي دا نور قوتونه هم ضرور دي او نړیواله ټولنه زموږ سره ژمنه کړې ده چې دا قوتونه به هم جوړوي او زموږ سره به مرسته کوي.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا لخوا له وخت مخکې د خپل پوځیانو د جګړیز رول ختمولو اندېښنې راپارولې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت واینده وکټوریا نولند وایي امریکا به داسې په ناڅاپي توګه خپل پوځي رول ختم نه کړي. دا وایي موږ ټول اړخونه به په دې کار کوو چې د اوس او تر 2014 کال پورې څه پیښیږي. د پوځي عملیاتو د مشرۍ خبره شروع کول او ختمول نه دي بلکې یو بهیر دی او دا په دې پورې اړه لري چې آیا افغانان په داسې حال کې چې د ناټو او ISAF ځواکونو رول یوازې د ملاتړ ځواک په توګه ورسره یې کولی شي چې د امنیت ساتنې مشري وکړي که کولی شي نو دا به کتل غواړي چې کله هیڅوک د افغانستان د امنیت ساتلو د پریښودلو په اړه نه غږیږي. خو بس خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره روزنه ترلاسه کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امان وایي چې افغان ځواکونه نه د امنیت ساتلو جوګه دي او نه هم د عملیاتو مشري کولی شي.
افغانستان عوارض لري یعنی هم زنګزار راځي دي مګر هم پاکستاني زیاته دي پکې چې د تامین امنیت د خطر منې او د ساتنې په خاطر دي زیات مسلط منل لرو. دلته
له دې وړاندې فرانس هم ویلي وو چې په افغانستان کې به له 2014 کال د ټاکل شوې نیټې یو کال مخکې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسی. د افغان چارواکو په وینا دا وخت د افغان پوځیانو شمیر د 1.5 لک په خواوشا کې دی. ناټو په افغانستان کې 1,15,000 پوځیان لري.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پښتونخوا کې د مازیګر 3:00 بجې شوې دي. دا وخت اسرار لمومنه مهم خبرونه اورو.
We'll be right back.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وایي که په توهین عدالت کیس کې پرې فرد جرم ولګول شو نو جیل تلو ته هم تیار دی. د پاکستان په کورمه قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اووه فوجیان وژل شوي دي. په ډېر اسمل خان کې ناڅرګنده وسلوالو د جینکو سکول په چاودېدونکو توکو سره الوزولی دی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي چې پنیټا په دې عقیده دی چې کېدی شي اسرائیل د سپرلي موسم نه وړاندې د تهران په ایټمي تنصیباتو د پوځي حملې لپاره منصوبه جوړوي. امریکا هغه نظرونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د افغانستان د لس کلنۍ جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن وایي افغان ځواکونه باید د 2013 کال له نیمایي وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. او پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې د پاکستان ټوله لوبډله په 99 رنزونو اوټ شوې ده.
مهم خبرونه مورده اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد سیمیو نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي دي.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې په اضافه باندې د ولس او سیاسي ګوندونو له طرفه سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د ګاډیو مالکانو کرایانو کې هم د 15% نه تر 10% پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې یو خوا د پټرولي موفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین وایي چې نړیواله منډي کې تیل ګران شوی دی نو ځکه دلته هم د اطلاعات و وفاقی وزیر فردوس شکوان د وفاقی کابینه د غونډې وروسته پریس بریفینګ کې وویل چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله واپس کیدی نشي ځکه چې بجټ کې د پټرولیم لیوی په مت کې روان کال کې 1,00,000 روپۍ وصولول وو خو تیرو شپږو میاشتو کې صرف 40,000 روپۍ راغونډې شوې او دغه رنګ د شپږو میاشتو کې حکومت د 40,000 روپو د خسارې سره مخ شو. او که د پټرولیم په نرخونو کې مو زیاتوالی نه وکړي نو بیا به مو ټونه چاپ کول او داسې بعد د دې له کبله په مشید باندې ډېر بد اغیز پریوتی و. ادارې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دې دواړو کې د کوم بیان رښتیا دی. اداریه اخري کې لیکي چې پولیس د بوج غورځولو په ځای حکومت له پکار دی چې د ټیکسونو نظام غوره جوړ کړي او د دې سره سره نور داسې ذرایع پیدا کړي چې پولیس د ګرانی دا بوج کم شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه کې وزارت داخله او سیفران ته پاکستان کې د میشت 15,00,000 افغان کډوالو د واپسۍ لپاره ہدایت شوی دی. حکل چې هم دې لړکی اقدامات شروع شي نو اقوام متحده او نړیوال رولۍ پخپل ذمہوارو کې د ځن په بانه باندې پاکستان د افغان کډوالو د واپسۍ د پروګرام په منسوبه کې په پراختیا باندې مجبور کړی. ادارې لیکي چې د دې مثال تیر وختونو کې د شو فیصلو نه په خشن معلومې دي شي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په فوري توګه د پاکستان ټولو خارونو کې د افغان کډوالو ډیټا په فوري توګه د نادرانه واغستې شي او د دې کتنه بیا سره وکړی شي او دارنګ د دې افغان کډوالو واپسی باور کړی شي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان د دورې په وخت افغان ولسمشر او نور چارواکو سره ملاقاتونو کې د دې خبرې عزم څرګند کړو چې د سیمې پرمختګ د پاره به په شریکه کار کوو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د ازادۍ دورې راهسي کله چې ملګري ملتونو کې افغانستان د پاکستان مخالفت کړی وو د هغې ورځې نه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. بیا په مینځ مینځ کې د دې تعلقاتو د ښه کېدو لپاره کوششونه هم شوي وو چې په افغانستان کې د امریکي او اتحادي ځواکونو د حملې وروسته بعضي افغان چارواکو د هند په ملګرتیا د پاکستان خلاف کندې کنستل شروع کړه. اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی دی چې د امن او ترقۍ لپاره به دواړو لپاره شریکه کار کول وي او د دې لپاره ضروری ده چې تعلقات ښه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ناټو لخوا هغه راپور چې پکې راغلی دی چې پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت د افغان طالبانو سره اړیکې لري ولې دا د خطرې نه ډک کار کوي او ولې دغه وسلوالو سره دوامداره اړیکې لري. د دې مقالې لیکونکي بیا په خپل د دې ولې ځواب ورکوي
او وای چې د پاکستان پوس په دې یقین دی چې د امریکا هغه ستراتیجی چې یو مستحکم افغانستان چرته بچی پښتانه په اکثریت کې وي بد ناکامۍ سره مخ کیږي، او یو نه یو ورځ به د کابل واک او اختیار د هغه افغان پوس په لاس کې وي چې ورکه پښتانه ډیر کم دي، په خاصه توګه د هغو پنچیریانو تاجکانو چې هند ته نږدې دي او د پاکستان نه کرکه کوي. نو پاکستان سره دا ویره ده چې بیا به افغانستان هند ته پام تداروي او په دغه هیواد کې به د پښتنو په ضد د خونړي یاغیتوب مرسته کوي. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د پاکستان دا ویره بې ځایه ده خو بې معنی نه ده، نو ځکه د پاکستان پوځ غواړي چې په افغانستان کې ملګري ولري او په موجوده حالاتو کې یوازې طالبان دوی ته دستیاب دي. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشرتابه دا هم نه غواړي چې طالبان ټول افغانستان فتح کړي، ځکه چې دوی د پاکستان ډیر باوري ملګري نه دي پاتې شوي، او کچري طالبانو ته په دغه هیواد کې پوره واک ترلاسه شي نو پاکستان سره ویره ده چې کېدای شي دوی بیا په پاکستان کې هم وسلوالو طالبانو سره مرسته شروع کړي. نوځکه پاکستانی جرنیلان غواړي چې په افغانستان کې طالبانو ته په واک او اختیار کې برخه ملو شي، خو دومره چې د هند برلاسي توپ د غواخ مخونی ولې شي. بلخو ګارډین ورسپانې د ناتو د هغه خفیه رپورت په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشنګوئی شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. ورسپانې د دې رپورت په ډاګه کېدل ډېر نقصانده خبره بللې او لیکي کجری داسې ګډوډي مخې ته راشي نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورسپانې توی ځکه د ناتو ویاند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر دا رپورت ناسم ګرځولې ده. ورسپانه د دې مقالې په پای کې لیکي چې د ناتو دغه راپور چې د کېدیانو نه ترلاسه شو معلوماتو باندې مبني دي د دښمن لپاره د خوشحالۍ سبب دي، او د دې راپور صرف موجودګي هم د طالبانو لپاره د خوشحالۍ وړ خبره ده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ای پی خبری ایجنس د طالبانو د وخت او چارواکي مولوی قلم الدین د ژوند تازه په راپور کې دغه د ژوند تازه تصویر راخکړه دي. دغه راپور مهم ټکی د داوود خټک نور.
ایف پی خبری ایجنس په افغانستان کې د طالبانو د وخت د یو پخوانی چارواکي مولوی قلم الدین د ژوند تازه تصویر راخکړه دي. مولوی قلم الدین چې د طالبانو په دوره کې د امر بالمعروف مشر و اوس په کابل کې په یو کور کې اوسیږي. امر بالمعروف به د مولوی قلم الدین په وینا هغه خزي وهلي او یا به په جیلونو کې بندولي چې لبرکی بغیر به له کور راوتی. خو د ایف پی په وینا مولوی قلم الدین چې اوس په کوم کور کې اوسیږي د هغه کور مخې ته هر ورځ یو شمیر خزي په داسې حال کې تیریږي چې مخونه یې سرګند وي او فیشنی پیزاری په پخو وي. ایف پی لیکي د سره سره جنکه هم د دغه کور مخې د تیریږي چې کتابونه په لاسونو کې وي او خپل سکولونو ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت جنکه سکولونو ته د تللو نه منع کړې شوې وي. مولوی قلم الدین چې په دغه کور د نن په سور رنگ کالین ناست وي او د ګرمایش لپاره د ناستي په کوټه کې یو بخاري یا انګیټه لګیدلې وي وایي د اوس ډیر بدل شوې ده. مولوی قلم الدین چې شپېته کلن دی روایتي لباس یې پتن وی او پګړې یې وهلې وی وایي د طالبانو په فکر کې ډېر نوې بدلون راغلی دی. که څه هم د طالبانو سره د امریکا د امن خبرو اترو هڅو یو شمیر خلک فکر من کړی دي، خو مولوی قلم الدین بیا وایي چې د فکر وړ هیڅ خبره نشته. دی وایي یوازې هغه خلک د طالبانو بیا په اقتدار کې لراتلو یریږي چې اسلامي قوانین نه خوښوي. مولوی کلم الدین چې دا وخت د ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا جوړی شوی د سولې د عالی شورا غړی دی منی چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر وخت یو شمیر تیروتنې کړې وي. د مولوی کلم الدین مخې ته یو ټلویزیون هم لګیدلې وي. دی وایي طالبانو د ټلویزیون په کتو ځکه پابندي لګولې و چې دی ګمان کاوه چې خلک پر غیر اخلاقی فلمونه ګوري، خو اوس مولوی کلم الدین وایي چې په ټلویزیون خبرونه قتل او له سیاسي حالاتو ځان خبرول سبد خبره نه ده. ایف پی لیکي د کلم الدین د کور سره نږدې بازارونه د نوي شیانو لکه موبایل، ټلیفونونه، ډي وي ډي او نورو داسې شیانو نه ډک دي. همدغه سي د کابل غازی سټېډیم چې طالبانو به خلکو ته د سزاګانو ورکولو لپاره کاروه اوس پکې د فوټبال لوبي کیږي، او د ایف پی په وینا ک کلم الدین اوغواړي نو دغه لوبي د اغه مخې ته په لګیدلی ټلویزیون هم کتلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
رویټرز خبری ایجنس په خپل راپور کې د امریکا په ولکه کې د لړپوړو طالب زندانیانو افغان حکومت ته سپارلو یا نه سپارلو او د دې په نتایجو بحث کړی. دا طالبان د ګوانتانامو په زندان کې دی او په امریکا کې د کانګرس غړي د دوی افغان حکومت ته د سپارلو په موضوع د اندېښنو څرګندونه کوي. په دې اړه پامیر ساحل د دغه راپور نور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د دې ممکنه ګام پر وړاندې نه یوازې د ریپبلیکن بلکې د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا هم مخالفت زیات شوی دی. دا ځکه چې د رویټرز خبري ایجنس په خبره کې دی چې حکومت 15 لوړپوړي طالب بندیان قطر ته وسپاري چې له طالبانو سره د خبرو په عمل کې یو ښه تصور ورکړل شي. د ریپبلیکن ګوند یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویلي دا مخالفت به هغه محل لا نور زیات شي چې حکومت په رسمي توګه کانګرس ته وایي چې د لوړپوړو بندیانو د انتقالولو اراده لري. دا وایي که حکومت دا غواړي نو بیا ډېره لویه ستونزه جوړېدای شي ځکه چې دا کار په هیڅ صورت نشي کېدای. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي که چېرې کانګرس د زندانیانو د انتقال عمل ونه مني نو بیا یوه میاشت وخت وي چې دا کار وشي. سپینه ماڼۍ کېدای شي په دې بیا فکر وکړي که چېرې دا خطرناک ګام د دوو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د کال په موده کې شدیده مسله او اختلافات پیدا کړي. د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ مرکزي نقطه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کول دي. په دې هیواد کې تر لسو کالونو جګړې وروسته هم یاغیان د بریدونو کولو وړتیا لري. رویټرز اژانس لیکي غربي هیوادونو مخکې پریکړه کړې وه چې د 2014 زیږیز کال تر پایه بل افغانستان خپل زیاتره سرتیري وباسي، خو اوس چې حالات څنګه دي او د جګړې مالی بار هم زیاتېږي نو دا ښکاري چې د ناټو هیوادونه به خپل افغان ماموریتونه له وخته مخکې ورټول کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي ول هیواد به په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د جګړې له مشرۍ لاس واخلي. د نوموړي د خبرې د امریکا اتحادیان حیران کړل. له افغانستانه د ژر وتلو خبره هم یو نقطه ده چې د کانګرس غړي د بندیانو د انتقال په اړه شکی کړی دي. په سینټ کې د دفاعي کمیټې د ریپبلیکن ګوند د مشر ویان ویلي له دې سره داسې ښکاري لکه طالبان آزاد دي چې ولسمشر له دندې لرې شي او دوی بیا خپل مشران غړي را خلاص کړي او له دوی دا ضمانت نوي اخیستل شوی چې د پر امنه با ثباته یا آزاد افغانستان لپاره به کار کوي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
مشال وګي قدر مند اردوونکو اوس وخت شوې دی زمنګا د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. په دې خبرونه کې نن ګلوبلایزیشن او د نړۍ قانون او خلک یو بل ته پرانیز دولو کې د انټرنیټ په اهمیت باندې خبرې کیږي. د خبرونه تاسو د لپاره منور شاو وړاندې کوي.
که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نش برابر دي، خو بیا هم ګڼ شمېر داسې جنکۍ او هلکان شته چې د خپل همت او مهنت د لارې نه یوازې ښې زده کړې کړي بلکې په بیلابیلو ډګرونو یې لوی لاسته راوړنې هم کړي. او دا راز که یو تن په خپل سکول او کالج کې د زده کړو په وخت د زړه د اخلاص سره خواري وکړي نو بیا ورته د ټولې نړۍ د تعلیمي ادارو لارې خلاصې شي. د پاکستان د حکومت تر څنګه بیلابیل غربي هیوادونه د قابلو خلکو لپاره سکالرشپس ورکوي چې دغه کسان پرې بیا ډېر په اسانۍ سره په امریکا، آسترالیا او غربي هیوادونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کولی شي. په نننی پروګرام کې درته د هغه کسانو خبرې وړاندې کوو چې هم د دې پښتني سیمې سره تعلق لري، ستونزو سره هم مخ وو، خو چې خواري یې کړې نو اوس د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا کوز دیر ضلع سره تعلق لرونکی عدنان خان وای چې د خپل سیمې د یو وړوکي سکول څخه یې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی، خو چیرته یې هم کومه یوه ستونزه د خپل تعلیم په لاره کې خنډ نه دی ګڼلی، نو ځکه د ژوند هر ګام یې په کامیابۍ بیا پورته کړي.
اف اس سی کی زما پری میډیکل او د هر یو کم سټوډنټ کی دا وخت په اف اس سی کی دا خوب دی چې د میډیکل کالج ته لاړ شم یا انجینرینګ یونیورسيټي ته لاړ شم. خو زما خپل د ټولو زما د کلاس فیلوز نه یا د مزدور نه زما سوچ بدلو. ما غوښتل چې د مخ کی په سوشل ساينسز کی د بیچلر وکم او بیا دا غین اوران دي هم سوشل ساينسز کنټینیو وساتم. نو اگر څنګه چې د کور طرف نه خامخ سړی ته د غي چیرې دا یو خپل پروفیشن دی میډیکل چې دینو تعالی فیوچر در کوي او څنګه چې ستاسو فیوچر سکیور شي دا سره خو زما خپل لغه ده چې ما چې کوم دغه کو چې په ګریجویشن د زما سوشل ساينس سبجیکټس په ما خاص کر لا پولیټیکل ساينس اول زما دا خیال و چې زه به د لا طرف ته زم ال ال بي وکوم بیا په اسلامي کالج کې مې چې کله داخله واغسته په بي اي کې نو ما مضمونونه وو پولیټیکل ساينس او لا همدغه وخت پوری ماته دا نه و پته چې زه به مخکې څه کوم سړي ته کلیئر نه وي په هغه وخت کې نو خیر په دواړو سبجیکټس کې بیا ما ګریجویشن وکړو د هغې نه بعد ما سوچ دا و چې زه به زما لا کالج ته لا به کوم خو څه ملګري داسې وو د هغوی ګایډنس په وجه د هغوی سره په مشورو نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به دغه خپل چې کوم سوچ دی هغه به لږ بدل کړم او زه به لاړ شم بیا یو ځل د سوشل ساینسز طرف ته او په سوشل ساینسز کې بیا چې کوم ته به زه ووایم چې د سوشل ساینسز مور یا مدر آف سوشل ساینسز چې ورته مو ویلی شو انتروپولوجي چې زه به انتروپولوجي سټډي کوم ما وایي چې ملګرو سره په مشورو نه پس ما دا اراده وکړه چې زه به ځم او زه به دا کوم او که خیری په دې کې به زه یو هغه اکسلنس هغه به زه اچیو کوم.
عدنان خان وای چې د شپاړسم کول ورسته یې سمودا په یو غیر سرکاري اداره یعنی ان جی او کې نوکری وکړه او د هغې ورسته ورته بیا ملکان یونیورسيټي کې لیکچررشپ ملاو شو خو په دغه ټول وخت کې یې د لوړو زده کړو خوب هم په زړه پورې نیولی و او ورته یې پوره تیاری هم کوله.
د کی بیا سکالرشپ ته وتل هغه سکالرشپ ته څنګه چې اوپن سکالرشپ ته د ټول ملک په سطح ته موږ اپلای وکړه او زما خپل دا سوچ وو چې که زه هایر سټډیز که زه نور کوم نو هغه به زه بهر کوم ځکه چې زموږ په ملک کې ما څنګه چې مخکې تاسو ته وویل چې د انتروپولوجي سکوپ یا هغه شان انتروپولوجي فلورش شوي نه ده څنګه چې په کار وه اورل سوشل ساينسز به زه ووایم او بیا په سوشل ساينسز کې به انتروپولوجي زه یاده کړم هلته دومره اکسپوژر نه وو هلته هغه شان اکسپرټیز نه وو کوم چې ما زما په سوچ کې وو چې هغه بدلته وي د دغې دپاره زه د هلته نه دېخ ورالم دا هغوی کسان را لېږل دغه شان نور هم زموږ ملګري راغلي دي دلته او په مختلف دغه کې په انتروپولوجي کې صرف یو ځای یم چې دلته راغلی یم نور چې کوم دي نو هغه به نکسل ساینسز کې دي او کمپیوټر ساینسز کې دي په دغې فیلډ کې دي.
عدنان خان دا وخت په لندن کې د پاکستان د حکومت لخوا په سکالرشپ باندې خپل پی ایچ ډی کوي چې د دې لپاره یې اول یو ټیسټ او بیا انټرویو خ په کامیابی سره پاس کړی دی. د لوړو زده کړو لپاره د امریکا او برتانیا ترڅنګ نور ګنشمیر پر مختللي نړیوال هیوادونه هم د پاکستان لپاره خصوصي پروګرامونه لري. امریکا د پاکستانی زده کوونکو لپاره په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یو اداره لري چې د قابلو او ذهینو جنکو هلکانو لپاره یو شمیر سکالرشپس ورکوي او دا ډول دغه کسان د هر رقم اخراجاتو نه بیغمه په امریکا کې د خپلې خوښې په څنګه کې لوړې زده کړې کولی شي. امریکا ته په دغه پروګرام تلی یو پښتون زلمی سمیع الله مشال ریډیو ته ویلې چې د انټرنیټ د لارې د دې پروګرامونو په اړه یې معلومات راټول کړي وو چې دا راځي بیا د سکالرشپ ترلاسه کړي.
لومړی مرحله د اپلیکیشن د کول دی او دا غي ته د یو مضمون لیکل دی. دا مضمون لیکل په دې معنی چې ته هر شاګرد کغواړي هر محصل کغواړي په دې پروګرام کې اشتراک وکړي سي چې هغه څه ولیکي هغه به د خپل د ژوند یو کیسه ولیکي د خپل د ژوند هغه شیانې چې لاس راوړي دي او هغه کوم وژن هغه کوم نظر چې لري هغه باید ولیکي او هغه باید د سی په مفصله توګه هغه ته ولیکي چې زه څه کول غواړم ما څه کړی دي او زه څه کول غواړم او په انده کې زه څه کوم او دغه سکالرشپ کما ته راسي که زه په دغه سکالرشپ پروګرام ته انتخاب سم زه به د دغه څخه څومره فایده واخلم چې خپل وطن ته کومک وکم. نو دا یو ډېر غټه برخه د دې پروګرام راداسي چې په دغه کې کدوی وکولې سي دغه کمیټې دغه مسؤلین
سمیع الله نمو د ټیسټ او انټرویو لپاره د تیاری په اړه پوښتلی.
تفال کې د محصلین چې دغه پروګرام ته اپلای کوي نو هغه انګلیسي یو څه اندازه پوره خوي خو خیر که بیا هم څه مشکلات دي نو د تفال کورسونه دي په پیښور کې هم ستاره نو هغه دی لارسي کورسونه دي ونیسي یو میاشت دوه میاشتې کورسونه دي ونیسي او دغه پروګرام چې اوله کې ورته اپلای هم کوي د هغې ترمنځ بیا یو څه وخت دي نو کله چې دوی اپلای وکړي دې پروګرام ته نو ښه به دا وي چې دوی لارسي د تفال کورس ونیسی او دغه ځان تفل ته آماده کی کله چې دوی د تفل امتحان ورکی نو هغه به ډیر په ګټه دوی ته تمام سی. په دریم مرحله کې هغه خاص دغه معلومه چې دغه محصل اوله کې څه لیکلی او هغه مضمون یې څه دوی ته لیکلی په اپلیکیشن سره چې دوی څه لیکلی او هغه دغه دوی دغه سایکولوژیکلی دوی دغه معلومه یې یاره واقعیت دغه شاګرد دغه څه یې لیکلی دي دغه شیان لاس ته راوړي دي او دغه نظر څه لري دغه واقعیت دغه نظر لري هغه مضمون چې دوی لیکلی او هغه باید دوی په ذهن کې تر اخر مرحلې پورې او امکان لري چې دغه مضمون په ارتباط ترې نه څه پوښتنې وکړي او څه نورې داسې جنرل پوښتنې د امنیت او د تعلیم او د اقتصاد په ارتباط ترې نه وکړي.
سمیع الله زیاتوی پښتانه جنکی هلکان چې په خپل هیواد کې یونیورسيټو نه فارغ شي نو بیا د وړاندې تللو لپاره ډېر لیوالتیا او هڅه نه کوي او دا فکر کوي چې دوی نور تعلیم ته اړتیا نه لري او هم د دغه فکر له امله د خپل ځان تر څنګه د خپل قام او هیواد د شاتوالي سبب وګرځي نو دې فکر کې بدلون پکار دی. نفیس الرحمن چې بنیادی تعلق یې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره دی خو د پلار د نوکرۍ په لړ کې یې خپل تعلیم د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د تعلیمي ادارو نه ترلاسه کړی چې د ټولې سیمې نه په هر ډول وروسته پاتې برخه ده. نفیس الرحمن چې انفارمیشن ټیکنالوژي کې یې شپاړسم کړی دا وخت په جرمني کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ آی ټی یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي کې پی ایچ ډی کوي. وایي په کمپیوټر ساینس کې یو شمېر بیلابیلې شعبې دي او کارداده چې د پښتنو نوې کول پکې لوړې زده کړې تر لاسه کړي. نو موړې وایي چې د شپاړسم پورې تعلیم د کارونو او روزګارونو پورې کارېدل شي خو پی ایچ ډی د تعلیم د پرمختګ لپاره مهمه ده چې پښتانه ورته ډېر اړتیا لري.
څنګه چې کلمون میټرک یا ایف ایس سی انټرمیډیټ کو یا بی اے کو یا ماسترز کو نو مختلف سبجیکټس زموږ په سلیبس کریکولم کې شامل یو مختلف سبجیکټس موږ وایو بیا چې کله دا سټڈی دا سبق مخکې زی پی ایچ ډی تورې ریسرچ تحقیق تورې نو بیا بتاسو یو پارٹیکولر یو خاص سبجیکٹ ځان ته چوز کړئ کوم کې بچی تاسو ریسرچ کوئ. د پی ایچ ډی مین مقصد علم جوړولی علم تحقیق کولی او غینه پس دا علم چې کله تاسو ډیسکور کی ایکسپلور شینو بیا یونیورسيټیز او کالجز بوکس وغیرہ تدارشی بیا زموږ کالجز کې دا ټیچ کیږي. د پی ایچ ډی اولنې مقصد خدا دې چې چرتم تحقیق کو او نوې علم دریافت کیږي او بیا غت کنټریبیوټ کې سوسایټی اکیډمکس کې راشي.
نفیس الرحمن نه مپختلی چې هغه دا وخت د کمپیوټر په کومه شوبه کې لوړ زده کړې کوي.
کمپیوټر ساينس کې تعلیم ډېرې فلیورز دي ډېر مختلف قسم ایجوکیشن پکې پاسبل دی. بی آی ټی ڈی آی ٹی او ایم ایس آئی ٹی نه علاوه بی سی ایس ایم سی ایس او ایم ایس سی ایس هم پاسبل دی. د ما څنګه تاسو ته دینه مخکې خپل کوالیفیکیشن متعلق وویل زما ایجوکیشن چې کوم سپیشلایزیشن دی هغه انفارمیشن ټیکنالوژي کې دی او نن سبا زه د آی ټی فیلډ دی ڈیٹا مائننگ هغه کې لګیا یم خپل پی ایچ ڈی ریسرچ کوم. ڈیٹا مائننگ دا ایکچولی د ڈیٹا نا د نالج جوړولو نوم دی. د دې ساده پښتو کې مطلب دا دی چې موږ سره نن سبا معلومات ډېر زیات دي. میډیا تاسو ګوري اخبارات ګوري مختلف ایجنسیز مختلف ارګنایزیشن ډېر زیاته ډیټا کلکشن کوي تاسو ذاتی معلوماتو نواخلې تر علاقې او ډیموګرافکس کافی ډیټا راځي. اوس دې ډیټا کې کم شیز د کار دی میننګ فل کم دی کم باندې موږ خپل د ارګنایزیشن یا د ګورنمنت یا د مختلف بزنسز چې کوم پرټیکولر ډیسیژنز دي هغه کې موږ څنګه هیلپ اوټ کولای شو. او ډیټا مائننګ ساده جمله کې مقصد دا دی چې شرط موږ د عام معلوماتو نه علم ایکسپلور کو علم ترو باس.
د پښتنو سیمې چې دا وخت د کومستونزو او ازمیختونو سره مخ دي هغه ته په کتو سره نوموړی نوی کول ته دا پیغام ورکوي.
اولنی خبره دادا چې زمونږ ځوان کول پکار دادې چې اوسنی حالاتو نزاکت احساس ثیو کی هغه ته پکار دې چې د انډرستانډینګ یې فهم یو ورته چې زمونږ پورا قوم دې وخت کې ډېر د مشکلاتو نه دوچار دی. اولنی خبره از مشوره ریکمنډیشن زما طرف نه زما ټولو خواندو ته دادې چې دې خپل سټډیز خپل ایجوکیشن ډېر فوکس طریقې سره او ډېر مهنت سره خپل هر یو ڈگری لگیا دا کدی کی میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی پکار دا دے شدید ردی وقت نہ پورا فائدہ اچھتے کی دے دی خپل سٹڈیز عمدہ سے جاری ساتھی او کوشش دے کئی چھ دیتا دے سرا سرا انڈسٹری کے مارکیٹ کے چرتا اپرچونیٹی ملاوے گی نو خپل سٹڈیز دی اغیز پر بنیاد باندھی اغیز سرا لنک کئی شدید اپرچونیٹیز ادی ویژن راضی ددی ایکسپوجر راضی شدید پتہ چھ زماں کلاس روم کے اور زماں سوسائٹی کے سمرا ڈفرینس دے او کم کم چینلز ماتا اویلیبل دی کم چر دز دا برج کولیشم دا گیپ ختمولیشم زما دی ته مشوره دادا چې خپل سبق سره کار وساتی او چې کم زمون ټیپیکل مسائل دینن سبا د دهشتګردی او د لائن آرډر ډیر غټ مسله ده دی باندې دی غوګونا اوستر کې چکم دي دادی بند کی خپل سبق تي وي همدغه یو لار دا کم نه بچمن بچکی کو زمون معاشره کې زمون خلکو کې انډرستانډینګ دار راشي چې سبق نه پس زمون نالج راشي یا نه پس په مونږ خو بد کې ډیر خپل تمیز کولې شو زمون غزوانان کم چې مس گائیډډ دي یا چا هر طرف نه مس گائیډډ دي هغه ته خپل ویژن کلیئر کیږي لائن بورډ ته جوړیږي وبا مخکې
د نفیس الرحمن پیغام مو اوریده د پخوا په مقابله کې اوس لوړو تعلیمي زده کړو ته لاسرسی ډیر اسان شوی دی انټرنیټ یو داسې مهمه ذریعه ګرځېدلې چې خلک پرې د ټولې نړۍ د لویو پوهنتونونو معلومات اخیستلی شي او د خپلې خوښې په څانګه کې د زده کړو موقع هم ترلاسه کولی شي
منور شاو چې زمونږ ونې خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو خطرمند اردوونکو د دې سره د روان خبرونې نخپل کوربه شاین بونې له اجازه تور کې پر روان خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د خبرونه به دوام لري
پل احساس پر ظلمی کړو پل هنر پر راشوندی خپل تاریخ پکړو سندر خپل مئی ول پر راشوندی رنجور وطن خبر ترنا دستو رو راغمو پر گینی دست لیتر ددین بینش من خدا راز بتا رنجور وطن خبر